السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته شوې ده. نامو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په لسګونو میرمنو د سولې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په یو پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لورې اوښتي دي. د براون او بوسټن پوهنتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2018 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 تنه ملکیان وژل شوي وو او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله دا اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربان به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. دې کس ته موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له ښکاره کولو ډډه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاندی معصومې جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
در هفته‌های اخیر افزایش در
په ورستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تیرې و اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرول مخې په تیرو څلور ساعتونو کې 213 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 48,000 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیموونکې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانی په مشرۍ باندې لشکرګاه شهر کې د جګړې په خکېلو خواو باندې غږ وکړ چې جګړه بند کړي، د دایمي اوربند غوښتنه یې وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د ده پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې په دې شمېر ښځې راغونډې شي او د سولې لپاره غونډه کوي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8,000 ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړي دي هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویل دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې په کې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. د پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلی چې واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې اویا کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د اوونی ویکلونو په عمر ومړ. د چاک یګر میرمن ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوشنۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې ساور کړ. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1928 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یو ساعت کې 1225 کیلومتر واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د کرونا له لاسه د خلکو مړینه زیاته شوه.
در هفته‌های اخیر افزایش در
پرسته یو اونیو که د کووید 19 ناروغي له عمله د تلفات او سلنه مخبل وړي دوده په تیرې و اونۍ کې د کووید 19 ناروغي له عمله په ټول هیواد کې
افغانستان کې داسې وخت د کووید 19 له لاسه د خلکو مړینه زیاتېږي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره هڅې پیل شوې. لږې ډلې په بریتانیا کې نن واکسین پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي سر له سبا د اجنډا په مسأله باندې د سولې مرکچان جدي خبرې پیلوي. په دوی منی مای کې بعد ګوډیا چار تفری پروگرام او نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه واوري. بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله مړینې کچا زیاته بولی. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله 114 کسان یوازې 13 اونۍ مړه شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنې لا پسې خطرناکې پایلې زیږولی شي. په افغانستان کې په کرونا ویروس باندې تر اوسه له 8000 زیات کسان اخته شوي چې له ډلې 1908 کسان یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام یو راپور را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومی جعفری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونۍ کې کرونا وایرس 29% ته لوړ شوی او لامل یې د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در هفته‌های اخیر افزایش در
په وروستۍ اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم امود وړاندې د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تېره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 114 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړی څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیر ورځې په ناسته کې هم د کورونا وایرس د لاخ پرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامې روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو پاستولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې دغه شان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوي. د کورونا وایرس د لاخ پرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلې، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به یې په انلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کورونا دویمه څپه خپره شوې ده او د مړینو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. له هغې ډلې یوازې تیر اونۍ لسګونه کسان مړه شوي دي، البته 132 کسان یاد کړي دي، تر په 112 کسان په بخښنې سره، خو یوازې تیر 48 ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا په خاطر د تدابیر جدي کړي. البته ټول ټال په افغانستان کې له 30,000 زیات کسان په کرونا باندې اخته شوي، چې له ډلې 1908 یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په همدې ارتباط باندې بعد له یو ډاکټر ښاغلي احمد علي کریمي سره خبرې وکړو. ښاغلي کریمي، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست را سره خبرې کوئ. د کرونا ویروس دویمه څپه څومره خطرناکه ده په افغانستان کې؟
مننه تنگزی صاحب. اول صفه دویمه صفه کوم فرق نه لري، وایرس هماغه وایرس دی، په هماغه کچه وژونکی دی. په ټوله نور نړۍ کې تقریبا 80% خلک نیسي او 15% ډېر وخیم حالت ته وړي، چې تر هغې 2.5% خلک فیصله وژني. نو قرنټینونه او دا شیان ډېر زیات ګټه په دې کوي چې د مریضانو ګڼه ګوڼه په شفخانو کې کموي، یعنې ډاکتران یا صحي پرسونل یا صحي خدمات د دې جوګه کیږي چې هر اخل خلکو ته خدمات فیصله وړاندې کی. نو که چیرې خلک دا ګڼه ګوڼه فیصله په نظر کې نه نیسي او تجمعات هم دی او په فیصله بیروبار او غونډې دا شیان ادامه پیدا کوي، د مریضانو کچه زیاتوالی کی. هغه کسان بالخصوص چې پخوا یې نه دي نیولي اوس قرنټین ماتوي او په دې څپه کې برابرېږي. نو طبیعي خبره ده څومره تعداد د کسانو د نیولو کسانو تعداد چې څومره زیاتېږي په همدومره اندازه مړینه هم ورسره زیاتېږي. نو په دویمه څپه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنټینونه ماتول، قرنټینونه مراتوي. دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. نو هلته هم تنفسي مریضې، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیری بوډاګان چې تنفسي مریضې ته پخوانه لاره لري، هغه ډېر مساعد دي شیان
خاغلی ډاکټر. د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي؟ دا چې اول خو کرونا په داسې موسم کې راغله چې ډېر ساړه نه و، یعنې په هغه وخت کې ډېر ورانای وشو. اوس چې ساړه راغلي دي ټوله نړۍ کې، هوا هم یخه شوې ده، تاسو هم اشاره وکړله چې دغه مریضان هم زیات کیږي، اوس لارې چارې هماغه پخوانۍ دي که نه باید نور هم توجه وشي؟
خیر، لارو چال کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري، د واټن ساتن او حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنټین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي، او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه وهوټلونه ټول فعال دي. نو دغه شی که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې سپینګیرې په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، چې دای شي غوانان ته ډیر مشکل جوړ نه کی ولې د دوی راتګ کورنۍ ته سبب دي چې چاغه مشان یې سنجيري په ناروغي باندې اخته کې او د مړي نمونې کچه ورسره وړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډیره ککړه شوې ده، د زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده، وایي چې د سینې نیول شوې دي، د خلکو د ټوخي زیات شوې دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوې دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره که احیانا دغه ناروغیان هم څوک لري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه فنګیت به اوس وخت کې کرونا موسم د ټول توجه همدې ته شوې ده، حالانکه چې په اخر څو کالونو کې نه څلور پنځه اخر کالونو کې نو سوزه چې په کابل کې اوسېږم او د مریضانو سره مسارو کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیاته ده، او بل خصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصلا روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه، سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه، کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه د هغې احصایې نه وړاندې کېدی، ولی کرونا د دغه مرضونو د اشتداد یا ګزربشن لپاره ډېر وخت موقع ده، او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان له لاسه ورکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر، په اخر کې به غواړم پوښتم، اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم دغه ویروس د افغانستان نفوس ته په کتو باندې دا چې ډېرې پیښې نه دي راپور شوي، ممکن ډېر خلک ناروغ وي، د ویروس د ویش لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
خیر دا کوم ایسای چې وړاندې کیږي له دولت طرفه د هغه کسان چې فقط شفخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. هیله مند یو، متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپله یو کتلوي معافیت رامنځته کوي، دا سره دی چې یوه بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضان نیول دا سبب د دې چې ډېر زیات خلک په خپل سر په اصطلاح واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي، لږ به حکومت لپاره مشکل په دې چې یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولی چې دوی په پیسو خپله راونیسي، او بل دا کوم هېوادونه چې پرمختللي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تطبیقوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي، ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر احمد علی کریمی، وو چې د کرونا ویروس د دویمې څپې او ورسره د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې خبرې وکړي، او دا چې په څه شکل باندې باید د افغانستان خلک د کرونا د خپرېدو په مخنیوي کې فعال اوسي. که څه هم چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د کرونا ویروس خطر زیات دی او خلک ګواښي، په بریتانیا کې بیا نن د کووید 19 ناروغي په وړاندې خلکو ته د واکسین ورکولو لومړنۍ مرحله پیل شوه. په دې مرحله کې د فایزر بایوټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ویروس له ډیر خطر سره مخ دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به هم نن د واکسین د پیلولو لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. نوریاس نوري په دې اړه باندې مسایل تعقیب کړي او همدا شیبه راپور راکوي.
بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ډی یا د بری ورځې په نوم نومول شوی دی. د دغه واکسین لومړی ډوز پر یوې یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلانو ته وویل ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کرونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
Well, it was very, very exciting just to
خغلی جانسن وای لحظی ډیری هیجانی وی لاین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شو وغیدم هغه یو اتیا کلنه ده ډیر خوشاله شوم چې ویلی دغه کار د بریتانیا لپاره کې واقعا هم داسې ده ځکه نوموړي خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي
د فایزر او بیونټی کمپنیو لخوا د جوړ شو واکسینونو لومړنی اتلکه ډوزه به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغي په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي هغه کسانو ته ورکول کېږي چې عمرونه یې لا اتیا کلونو پورته دي یا په روغتونونو کې بستر دي یا هم د درملنې لپاره وخت نیولی او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي د واکسین دغه پروګرامه برخمن شي د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو ډوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام به له نږدې څاري د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې هم له 1 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په دوهمه د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونټیک واکسین بیړنۍ تطبیق ته اجازه ورکړه د امریکا متحده ایالات او د اروپایي ټولنې نور غړي هېوادونه هم دغه واکسین تطبیق ته د اجازې ورکولو پر چارو غور کوي تمه ده چې د امریکا د درملو او خوړو تنظیمونکې اداره به د روانې اونۍ په پای کې دغه واکسین له 100 میلیون ډوزو سره تایید کړي چې هغه به د 50 میلیون امریکایانو لپاره کافی وی چې پر راتلونکو میاشتو کې ورته خبر خمن شي البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بنن سیشن به یو اجرایوي فرمان لاسلیک چې له مخې دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخکې له دې چې نورو هیوادونو سره مرسته وکړي امریکایانو ته د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته لومړیتوب ورکوي دا خبره د ټرمپ د ادارې جک پورو چارواکو کړې ده
مننه کوم د کرونا د واکسین پر ارتباط مو د نوریاس نوری راپور واورید نن په بریتانیا کې د کووید 19 پر ضد د واکسین لومړني ډوزونه خلکو ته وویشل شول البته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به هم نن د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق یو اجرایی فرمان صادر کړی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي
لو روزګان هم زموږ خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګل دی چې هلته د کورونا ځپلو کورونیو سره د مرستو د پروګرام په لړ کې یو شمیر کورونیو ته مرستي وشل شوې دي شریف الله شرافت ته بخواک شو
په اورزګان ولایت کې د ملیستر خوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته ویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 23 میلیون افغاني په ارزښت یادې مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړي سپارښتنه تر سره کیږي
د اورزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ د پاره د څلور زر افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوی دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلی وي او کورونا دراتک باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس ټول زر کورنۍ ته توجه کیږي او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي له حکومت څخه زیات خوشاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله دی وایي له یوې خوا جګړې ځپلې او له بلې خوا کورونا ځپلې نو دغه ډول مرستو ته یې زیات اړتیا درلودله عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړې ازادي راوړي ته داسې وویل
پازغه راغله هم چې دغه دې کونی وړې د باغ وړې و مثال یو لوبیا او دا شی راکړل تر ورته خو ډیر له زم یو شی دی ماجر راغلی ته موږ خپل ماجر پروت چې موږ ماجر راغلی
خلک چې مجبور خلک دې ګرد سړي خلک دې جنگو د وستړي سوي دي دا کورونا په باره کې هم دا خدای دې په دا کومک دی وای نو خلک ډیر خوشاله دي دا ډیر ښه کومک دی خدای ارتیا خو نو دا وست په الحال باور وکړه دغه غوړی لا وستړي په چش پیاره او دا سودایو په کور
ورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستي پرداسې محل د کورونا ځپلو کورنۍ سره کېږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلي چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا د سولې د خبرو په اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلي عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه مکمل تفصیل ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې اوربند و د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو خبرې اوږدې خو د یو باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي یادوي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل په دې پړاو کې بعد چهارشنبې له ورځې جدي بحثونه پیل شي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو اوربند پکې مهم ټکی یادوي چې په خبرې ټول افغانانی غوښتون کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې د اوربند غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي. که څه هم په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرګ چپلاو غړي په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسنیس کوي، خو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د طالبانو لخوا د اجنډا دوه وشمادیز نوم لاړ سپارل شوی دی. هغه څه چې مخکې هم رسنیو په دې اړه ویلي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هسې اوازې وبللې او وی ویل لکه د طرز العمل تر اوسه بحثونه دوام لري او په دې اړه به وروسته معلومات وشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو مرکچی پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده. له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا د عمومي مجمع د جوړېدو چارې هم روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې مجمع له جوړېدو وروسته به د سولې په برخه کې د کېدونکو بحثونو په اړه سلا مشورې زیات شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا له ازبکستان پرته د افغانستان ټول 15 گاونډیان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین، د نړۍ د هغو لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ له پلوه سرغړوونکي بلل شوي. په دغه لیست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی، ازبکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی او ویل شوي د هیواد په تیر یو کال کې په دې برخه کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې فعالې د دولت ضد سختدریزي ډلې طالبان او القاعده د هغو نړیوالو سختدریزو ډلو په لیست کې دي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې وړ بلل شوي. خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه او د عربو د ټاپو وزمې لپاره القاعده په دغه نوي لیست کې نه دي شامل. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویب پاڼه کې تر دې سره لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي، وایي مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدی او یو بنسټ دی چې پر اساس یې ازادې ټولنې جوړې شوې او وده یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس د هغو کسانو لخوا ایښودل شوی چې له مذهبي ځورونې تښتېدلي، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان پنځه ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او دغه راز سعودي عربستان، برما، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون له مخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د دغه قانون له مخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول جدي سرغړ ونو کې ښکیل دی یا هغه زغمل کیږي او دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپله دولتونو پکې ښکیل دي. ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تیریو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د ازبکستان او سودان په اړه چې له دغه فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیریو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي پرمختګونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د هلمند د 13 ولسوالیو او مرکز لشکرګاه تر 100 ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه، مشي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی مور کوله. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سر لننه پیل شوه. او د امریکا متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه، د 90 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه ساپې د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د جاپان په 2021 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف شپږ غوره لامبو وهونکي وټاکل شول. دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 200 لوبغاړو له منځه ټاکل شوي دي. د غوره لامبو وهونکو د ټاکلو لپاره یادې سیالۍ دوه ورځې د مخه پیل شوې وې او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 13 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته هم وټاکل شول. په کابل کې نن د نجونو بسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې ولوبډلو ګډون کړی. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي او غوره لوبغاړي به د کابل د نجونو د بسکټبال لوبډلې ته غوره شي. او د سریلانکا د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې سبا دوه لوبې ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې جفنا ستالنس لوبډله کې د تیسکر سره میدان ته ځي او دمبولا ویکینګ له ګالی ګلجر سره بخت ازمایي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینګس لوبډلې په 100 اورونو کې 102 منډې وکړې، خو مقابله لوبډله ګالی ګلجرس ونتوانېده چې د هدف پوره او لوبه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او تر هغه وروسته د ګوډې اچار تفریح خپرونه اوس درته خبرو.
نیمه نړۍ اکثر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ د خبرونه موضوع مداده چې له تاریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي د خزو په وړاندې د تاریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي په دې خبرونه کې به واوري چې د تاریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنۍ تاریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي
د تاریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي
تر درېمې محکمې پوری د خزي ولایتو غو حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مختولل کیږي د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او دی وی متضرر خزه په غک پیلېږي
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ایم کول او مور ایم خويند ایم ټول فاميلی مر سره تو تریخوالې کول او قات مې تریخو د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې دغه خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوسته ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاریخوالی حوصله ور ختمه کړي هغه اوس لخپل میړنه جدا شبی ده او لخپل څلور ماشومان سره یو ځای ژوند کوي لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري له همدې کبله هر ډول تاریخوالی غالي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبیبی راته د خپل تاریخ ژوند کې ساداسي کوي
سر مسوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خړل دي بیا ما ته وای چې فام کوه ډاکټر ته ونه وای وای هغه اول وې دم سر مې مات شو ما ته وای چې ډاکټر ته ونه وای چې مور بیا مده مردارم ما د ډار نه ډاکټر ته مې وای ما وای سر مې په دیوال باندې ولګې وای نه رښتیا وای ما وای نه ډاکټر سره رښتیا وای په خمه اوس ما د ګرځیدای نه شم سر مې سالور 15 زې مات شوې ده حیوانان مې ټول ځوړند کړه ده په خیر پوسټ کې او سره ښکته یار دومره ظلم ما کوم زین مې نه ولیدل شي چې تلار شم یا خپل خپلوان مې نه والته
د خزو په وړاندې تاریخواله په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې کم شوه اوس یو شمیر افغاني خزي حقوقي او مدافع اورګانونو ته د خپل مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسي لري خو د ریپورتونو لمخي بیا هم ښکاری چې د خزو په وړاندې تاریخواله شته د تاریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي چې د قانون لمخي خپل ژوند وشغوري کورنیو چارو وزارت د هغو خزو لپاره چې تاریخوالي سره مخ دي یو شمیر ضروري مرسته تکوی ترڅو د تاریخوالي سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي چې دغه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو
یو سلونو نشمره د ټولو موږ وادوالو په خدمت کې ده هر څوک چې تر تهدید لاندې هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجي سي کولای شي یو سلونو ملت زنگ وای او مونږه پرسونل 24 ساعته ناشته البته شکایتونه او د غټول مختنی سره زی سپتئی او برته مراجعه ته بلخ کی چې عاجل اقدام وشي
د خزو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې
لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کرشمیره نه د معلومه، ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له عمله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
مو ډیر تعداد خزی لیرو چې داسې خزی لیرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته، او هلته د دوی قضیه هم ترسره کیږي حل کیږي، مګر بیرته بیا وروسته د حل د قضیې نه کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړ شي، په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کې دونه د لس کال نه ډېرې یولس کاله اووه کاله شپږ کاله دا رقم ښځې موږ په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر موږ په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دو دپاره موږ د ریاست جمهوري عدلي او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړ او د کمیټې د مشر د دوام معاون ریاست جمهوري لخوا ومنل شو، تایید شو، او موږ په یوه طرحه باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلی نږدې دي. په دې طرحه کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلي، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کیږي، او هغه ښځې چې په جنګ کې خپل ټوله کورنۍ د لاسه ورکړي او بې کاسه او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني. یعنی مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو دپاره یوه طرحه جوړه کړې چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کیږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کیدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزو لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدمتونه پر نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخت ډوډۍ د خیاطۍ د مربافی او دینی درسونه د سواد آموزی درسونه او د ژوند لار چاري مهارتونه او داسې نور مثلا د زمي او د دوبي کالی د ته د خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لا باید وایم چې د خزو مرکزونه د دې زیانمنو خزو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پوری د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې وروسته د خزي کدي خپل د کورونی د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه خزه کولی شي چې خپل کورونی ولا ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوب کیږي چې بیا کوم ستونزه د ته پیدا نشي او چې دې تسلیمي لغونه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونه ته د ښځو د وزارت په مرسته وربو پیژندل شي او دوی په خپل پخو ودرېږي، یعنی سي خپل خودکفاسي، او یا هم د محکمې لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالي شته. د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو لمخي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2000 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالي دي په کمیسیون په صدر رسیدلې دي، اقتصادی تاوترخوال دریس و وو پنزوس قضیه دی جنسی تاوترخوال هم دریو یا قضیه پسات رسیدلی دی فیزیکی تاوترخوال هم پنزس و شپک نوی قضیه دی او لفظی او روانی هم وس و سلور وشت قضیه پا کمیسون پسات رسیدلی دی
دی انسان پروران دی تاوترخوال دی افغانستان دی اساسی قانون لمخی منع شوی دی خزی هم دی نورو انسانانو پسیر پدغه او نورو برخو کی دی قانون ملاتر لزان سره لري د خزو د اسلامي او قانوني حقوقو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده په ګډه وی وورو
استاد کا په سر کې دارا ته وایاس چې د افغانستان قانون له حقوق خزونه څه ډول ملاتړ کوي چې د دې د کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي
د شرزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید وایم چې چیرې د قانون مطالعه سي د قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي اول برخه د شزو لپاره وقایوي تدابیر دي چې خزه د جرایم په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي او دوم حمایوي تدابیر دي چې خزه باید په ټولنه کې حمایه شي او عامدار راز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د خزو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي دولت مکلف ده ترسو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکام سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي چې په دغه برخه کې دولت بل خصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوې دي اړین اجرات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه او همدار از د خزو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د خزو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي نو په هر صورت باید وایو چې د خزو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته دولت نه د توانیدلې تر څو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي او د دغه موضوع ثبوت د جرایم ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کال پورې ډیرای مومي
درانو اوریدونکو د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوې و د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپل حقونو څخه نه خبره دي او هغه چې خبري هم دي د زینو ټولنیزو محدودیتونو لکبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسي پیدا کړي که څه هم یاد اداري وایي چې دغه خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي د دې اونۍ خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای پامان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام وزیران قرانو هم د پارلمان راي واخسته که جوبونه خالص ول نزلونه خو بی غم شول جوبونه به بیا ډکی څه سخت خبره خو نه ده د خبرونه په پایل کې څه مهم خبرونه درته لرو
اوس پامو کې څولا پامل ویدلو خبرونه تا
یو ډل ځوانان د خپل احساساتو اول ول ول عمل پر وختون کې بستری شول
غټ څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یو دفتره بل دفتر ته انتقال کړي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو آواز اورېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نشول
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره اژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولي دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تېرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کینه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زک ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
دا څه کسان هم شته چې یو پوښتنه کوي او لاس ځوابونه غواړي، لکه داسې
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یو پوښتنه کوم او لاس ځوابونه غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نورې څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړ، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړېږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوی به وي، ځوابونه به ډیر شوي وي.
نه، نه یې ما غلطه شوی، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کړي.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزاء هم کار ونه کړ نو بیا به په خپل جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دای پنځم ځواب،
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دای شپږم ځواب،
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یوه منه نو و ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دای شو اتم ځواب، چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هیر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه مو اوري. سیدا جانم در نن لخیات نخپل نوی جامعه راولی اوهای غستی. در دو کاله در نوی جامعه شوق پزلکی توپونه و حل. خونه ور تا جولی ده. زکیله دوم را روپی پیدا کولی چی در خپل و بچه در خیطی مره و لغا مخوری. ننی جی جامعه و غستی نو میرمنی دیر ور تا مسکه مسکه شوه او خونده ورکه. خو گیله پا دیر اطلا چی خواهنده یواز زان تا نوی جامعه وکلی. او پا دیر خیالم را نوال. د سیدا جان د نوی جامو خوشحالی را له جوشه نه ولوېدلې چې زوی ورته وویل، پلاره ګلا جان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هو زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼي کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وه او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بیرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بیرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې و صادق سپینغر، حیا اوریا خیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
غم زهیر انسان خجل تر هر